द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2020 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سحر 6 بجې افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسپښین 8 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د نیمه کېټې خبری پروګرام کې درته زه محمد اکرام سلمی شوایم اول تاسو بلاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د نړۍ یو شمیر ملکونو ادارو او کمپنو درې زره پورې مشران د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د ورلد اکنامک فورم په نوم نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه اخلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دغه غونډې ته ورځي پاکستان د سویلي ایشیا لپاره د امریکای نائب خارجه وزیر ایلس ویلز په مشرۍ کې د امریکایي وفد سره د ګل پورس اسلام آباد کې د اعلی کچې خبرې اترې کړي پکې د اسلام آباد لخوا د ترهګر ډلو مالی سرچینو مخنیوي لپاره پورته کړل شوو ګامونو جاج اخیستی شوی او په داسې حال چې په واشنگټن کې به نن د نهه پورس په سینټ کې د صدر ډونلډ ټرمپ مؤاخذه شروع کیږي د ټرمپ وکیلانو د ګل پورس د صدر خلاف د مؤاخذې په مقدمه سختې نیوکې کړي او دا یې د ملکي آئین په خطرناکه توګه غلط استعمال بللې او څوک چې د خبرونو تفصیل ته د نړۍ یو شمیر ملکونو ادارو او کمپنو مشران د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د ورلد اکنامک فورم په نوم نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه اخلي د نړیوال اقتصادي فورم په 50مه کلیزه غونډه کې د نړۍ 3000 پورې مشرانو او مالدار خلکو ته د برخه اخیستو بلنه ورکړل شوې د اقتصادي غونډې د حفاظت لپاره 15000 امنیتي ځواکونه او پولیس پر ځای کړل شوې دغه غونډې ته په سلګونو مظاهره چان هم ورغلي څوک چې د نړیوال مشرانو نه د موسمي بدلون مخنیوي لپاره د کلک او عملی ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې برخه اخیستونکو ټولو ملکونو او کمپنو نه غوښتنه کړې چې د کال 2015 پورې په هوا کې د کاربن زهرجن ګیس اخراج صفر ته راولي په ملک کې درنه د مؤاخذې سره مخ د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د ریووس په ځای وخت مطابق نن سهار نړیوالې اقتصادي غونډې ته وینا کوي د وایټ هاوس تر مخه ډونلډ ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان عراقي صدر برهام صالح د سویس کنفیډریشن صدر سیمنتا سوماروگا او د یورپی کمیشن صدر په شمول د یو شمیر مشرانو سره لیدل کتل کوي او د پاکستان خارجه دفتر د ګل پر اعلان کړی چې وزیر اعظم عمران خان به د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې کیدونکي نړیوال اقتصادي فورم کې برخه اخلي خارجه دفتر ویلي عمران خان به نړیوال اقتصادي فورم ته خپل وینا کوي او د یو شمیر نړیوالو مشرانو ترڅنګ به د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ سره ویني پاکستان د سویلي ایشیا لپاره د امریکای نائب خارجه وزیر ایلس فیلز په مشرۍ کې د امریکایي وفد سره د ګل پورس اسلام آباد کې د اعلی کچې خبرې اترې کړي چې پکې د اسلام آباد لخوا د ترهګر ډلو مالی سرچینو مخنیوي لپاره پورته کړل شوو ګامونو کتنه شوې دا خبرې په یو داسې وخت شوې چې راتلونکي میاشت کې د ترهګر ډلو د مالی سرچینو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سارنې اداره اف ای ټی اف په چین کې خپله غونډه کوي چې پکې به د پاکستان د کوششونو جات اخیستی کیږي او دا فیصله به کوي چې آیا د پاکستان نوم د اف ای ټی اف په خپل فهرست کې وساتلی شي او که لری کړی شي پاکستان په یو بیان کې ویلي د داخله چارو او اعلی چارواکي د امریکایي وفد سره په غونډه کې د ترهګر ډلو مالی سرچینو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره د پاکستان لخوا پورته کړل شوو ګامونو تفصیل وړاندې کړي او په داسې حال چې په واشنگټن کې باندې د نهه پورس په سینټ کې د صدر ډونلډ ټرمپ مؤاخذه شروع کیږي د ټرمپ وکیلانو د ګل پورس د صدر خلاف د مؤاخذې په مقدمه سختې نیوکې کړي او دا یې د ملکي آئین په خطرناکه توګه غلط استعمال بللې د صدر ټرمپ وکیلانو کانګرس ته په خپل ځواب کې ویلي نوموړي ځان ته سیاسي ګټه رسولو لپاره د ډیموکرات پارټۍ صدارتي امیدوار جو بایډن د زوی خلاف د کرپشن پلټنو شروع کولو لپاره په یوکرین باندې دباو اچولو کې هیڅ غلط کار نه دی کړی او د امریکای ورجینیا ریاست په مرکزي ښار ریچمنډ کې د ګل یا دوشنبه په ورځ د زرګونو په شمیره کې بسروال کسانو د بسلو په حق له جوړیدونکي قانون خلاف مظاهره کړې د ویډیو ریډیو خبریال شعیب زاده تر مخه په مظاهره چانو کې ګڼ شمیر کسانو سره درنې وسلې وي او یو شمیر کسانو د وسلو ساتلو په حق کې ناری وهلي
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جیوه ریډیو د نیمه ګنټه خبری پروګرام دی. د نړۍ یو شمیر ملکونو، ادارو او کمپنو درې زره پورې مشران د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د ورلډ اکنامک فورم په نوم نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه اخلي، چې پکې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تر څنګ د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ هم برخه اخلي. پوره تفصیل پې تاسو زموږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې به نن د نړیوال اقتصادي فورم غونډه شروع کیږي. د پاکستان خارجه وزارت په جاری شوي بیان کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به هم دې غونډه کې شرکت کوي او دی به هلته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تر څنګ د نړۍ یو شمیر مشرانو سره لیده کاته کوي. ورلډ اکنامک فورم 50مه کلیزه نمانځي او دا غونډه به د زیارت په ورځ پای ته رسي. سږني کال غونډې ته نوم پنګه اچونکي د متحد او دوامدار نړۍ لپاره کې ښودل شوی دی. دې درې ورځنۍ غونډه کې به د ګرد نړۍ نه سیاسي مشران، ستر کاروباریان، د نړیوال تنظیمونو مشران او د اولسي ټولنو مشران برخه اخلي. دوی به د موجوده وخت اقتصاد، نړیوال سیاست، ټولنیز او ماحولیاتي ستونزو پر سر بحث کوي. د پاکستان وزیر اعظم د فورم ستر مشر او بنسټ ایښودونکي پروفیسر کلوس سشواب په بلنه غونډه کې برخه اخلي. دی به د نورو کاروباریانو تر څنګ د پاکستان ستراتیژیک ډایلاګ په نوم د غونډې یو خصوصي برخه کې هم شرکت کوي. د ورلډ اکنامک فورم غونډې په سنډه کې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو شمیر نور نړیوال مشرانو سره ناستې کوي. تیر کال جولای میاشتې را په دې خوا کله چې عمران خان خپله د واشنگټن سفر کړی و، دا به دریم وار وي چې د امریکا او پاکستان ستر مشران به د یو بل سره نیخ په نیغه لیده کاته کوي. د دې سره سره به عمران خان د نړۍ یو شمیر کاروباریانو، ټیکنالوژۍ ماهرانو، اقتصادي تنظیمونو مشرانو او د نړیوالو اقتصادي ادارو د مشرانو سره هم ځان ځان له ناستې کوي. وزیر اعظم به خپل دې سفر کې د نړیوال میډیا کونسل په یوه غونډه کې هم د نړۍ مختلفو مطبوعاتي ادارو مشرانو سره ناستې کوي. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې وزیر اعظم به ډیووس ته د خپل دې سفر په مهال د پاکستان راتلونکي لپاره فکر او په سیمه کې د اقتصاد، سولې، ثبات، تجارت، کاروبار او پانګه اچونې په مد کې لاسته راوړنو باندې رڼا اچوي. د پاکستان خارجه وزارت بیانیه زیاتوي چې وزیر اعظم عمران خان به د هندي کشمیر په سیمه کې په مختلفو او نړیوالو ستونزو باندې د پاکستان نظر هم شریکوي. د امریکا وایټ هاوس هم د صدر ډونالډ ټرمپ او د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د ملاقات خبره تایید کړې ده. وایټ هاوس دا هم وایي چې صدر ډونالډ ټرمپ د عراق صدر بهرام صالح او د کوردستان صدر نوشیروان برزانی سره هم لیده کاته کوي. د امریکا صدر به نن د ډیووس کانفرنس په غونډه کې وینا کوي او د دغه سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو وروسته به سبا بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. دې غونډې ته د نړۍ خوښه 3000 کسانو ته بلنه ورکړل شوې ده او د غونډې پر مهال نږدې 15000 عسکر او پولیس امنیت ساتلو لپاره ګمارل شوي دي. په سوونو مظاهرچیان هم د غونډې ځای ته راغلي چې پکې 13 ورځو کې آسټرالیا کې د لګېدلي اور په لړ کې د چاپیریال بدلون پر ضد کارکوونکي هم موجود دي چې غواړي د نړۍ مشران دي د چاپیریال بدلون ستونزه جدي ونیسي. د ورلډ اکنامک فورم لخوا شوې سروې ویلي وو چې د چاپیریال د بدلون ستونزه په نړیوال کچ د انټرنیټي جرایمو د خطرو نه هم زیاته ضروري خلکو لخوا ګڼل شوې ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خپل د چاپیریال په بدلون دومره یقین نه ساتي، خو په دې موضوع به ضرور خپل نظر ورشریکوي. د امریکا د صدر د وینا 2 ساعته وروسته به د چاپیریال په موضوع بحث شروع کیږي. د دې پرانسته به د سویټزرلینډ کم عمره پیغله ګریټا ټیمبرګ کوي، چاته چې د ټایمز مجلې کال 2019 کې د کال د غوره شخص جایزه ورکړې وه او په نوموړي صدر ډونالډ ټرمپ نیوکه هم کړې وي. د ورلډ اکنامک فورم بنسټ ایښودونکي کلووس شواب وویل چې د صدر ډونالډ ټرمپ او د ټیمبرګ دواړو خبرې اوریدل ضروری دي. د دا هم وویل چې د ماحولیاتو بدلون به د غونډې مهمه موضوع وي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په کال 2013 کې په ډیووس غونډه کې د وینا په وخت ویلي وو چې د امریکا فرست یا لومړی هیڅکله دا مطلب نه دی چې یوازې امریکا. د دې اشاره دا وه چې د هرې مسلې حل لپاره دی یوازې امریکا ته ونه کتل شي.
دا د وایس اف امریکا ریوا ریډیو دی. پاکستان د سویلي ایشیا لپاره د امریکې نائب خارجه وزیر ایلس فیلس په مشرۍ کې د امریکایي وفد سره د ګلپورز اسلام آباد کې د اعلی کچې خبرې اترې کړې دي. چې پکې د اسلام آباد لخوا د ترهګر ډلو مالی سرچینو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي لپاره پورته کړل شوو ګامونو جاج اخیستی شوی دی. نور حال په د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو زمونږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
د جنوبی او منځنی اشیا لپاره د امریکا مرستیال وزیر ایلس ویلز د پاکستان په سفر کې د داخلي وزارت او د سوداګرۍ یا تجارت وزارت د لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه وکړل. ایلس ویلز د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د واشنگتن تر سفر سمدستي وروسته اسلام آباد ته تللې ده. د ګول یا دوشنبه په ورځ د پاکستان او امریکا لوړ پوړو چارواکو په خصوصي ناسته کې د پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو د مخنیوي په اړه ګامونو جایزه واخیسته. نو په دې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم به د صدر ترامپ سره په ډیوس کې ملاقات کوي. د دواړو خواوو چارواکو ویلي چې دوی د دواړخیزه سوداګرۍ په پرمختګ هم خبرې وکړي. د ایف ای ټی ای پر روانه غونډه به په چین کې وي، کوم کې چې به دا فیصله کیږي چې پاکستان په ګری لیست یا خړ لیست کې پاتې کړي او که لرې کړي. پاکستان په یو جاري شوي بیان کې ویلي چې د امریکې نه ایلس ویلز په مشرۍ کې راغلي پلاوي ته یې د ترهګرو د مالي سرچینو له مخنیوي او د قانوني او اداراتي معاملاتو کې د پام وړ پرمختګ په اړه معلومات ورکړل. او په دغه جاري شوي اعلامیه کې زیاتوي چې ښاغلي ویلز د دې پرمختګ ستاینه وکړه. امریکا چې د ایف ای ټی ایف یو مهم غړی دی، پاکستانی چارواکو د امریکې نه غوښتنه وکړه چې د خړ لیست نه په وتلو کې مرسته وکړي. په کال 2019 په اکتوبر میاشت کې ایف ای ټی ایف پاکستان نه غوښتنه کړې وه چې په پلان کې ورته په ګوته شوې ستونزې د فروری میاشت کال 2020 پورې ختم کړي او د دې په نه پوره کېدو سره پاکستان تور لیست کې اچول کېدای شي، چې له وجې به یې د هیواد په بینکي نظام سختې پابندۍ لګېدلی شي. سوداګرۍ وزیر عبدالرزاق داود ویل دي چې د تجارت په پرمختګ خبرې کړي او زیاته یې کړه چې میرمن ویلز وایي چې زراعت داسې سیکټر دی چې پرې سمدستي پرمختګ کېدای شي. ښاغلي داود د امریکې د مشهورو کمپنیانو ستاینه وکړه چې په پاکستان کې د اوږدې مودې پورې ډېر بریالي او ښه کارونه کړي. د ښاغلي رزاق داود د خبرو وروسته میرمن ویلز ټویټ بیان کې ویل چې دواړه هیوادونه د دواړخیزه تجارت د پرمختګ هدف شریک لري. ایلس ویلز د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې د امریکې د سوداګرۍ لپاره ډېر ښه ماحول جوړوي. پاکستان طالبان اوربند ته تیار کړي او طالبانو په اوربند باندې رضامندي څرګنده کړې. د کوم څه وروسته چې د پاکستان او امریکا په اړیکو پر ځای کېدو کې اوس هیڅ خنډ نه دی پاتې شوی. د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابې اړیکې اوس رو پر رو مخ په ښه کېدو دي. د افغانستان د سولې بهیر کې د پاکستان مرستې د واشنگتن او اسلام آباد د تعلقاتو په ښه کولو کې رول لوبولی دی. د ایلس ویلز سفر څرګندوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري او شکونه اوس تر ډېر کم شوي دي. تېره اونۍ د صدر ترامپ حکومت اعلان وکړ چې دوی به د پاکستان فوج هغه ځنډول شوی ټریننګ پروګرام بیا بحال کړي چې پاکستان یې ستاینه وکړه او د تعلقاتو د ښه کېدو یو ګام یې وبللو. د پاکستان فوج ته ټریننګ ورکول د پاکستان د امنیت په اړه امداد یوه برخه ده چې تر 2 بلیون ډالرو برابر ده. صدر ترامپ دا په کال 2013 کې ځنډولی وه. وجه یې په پاکستان فشار راوستلو چې پاکستان په خپله خاوره ترهګرو ډلو خلاف کاروایی وکړي او د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. پاکستان د فوج امداد اوس هم د ځنډ ښکار دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او زوج په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوی دي د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
نن د دنیا په مختلفو اخبارونو کې او په الکترونیکی میډیا خوریدونکو خبرونو کې د امریکې او د افغان طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې د روښانه امکاناتو په هکله یو شمیر خبرونه او تجزیې خوري شوي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان هم خپل د سر اداریه د امریکې او د افغان طالبانو ترمنځ د امن په خبرو اترو لیکلی ده. د اداریې سرحد ته د امریکې او د طالبانو ترمنځ روغه ډان د خپلې ادارې په شروع کې لیکي چې افغانستان کې د امن راوستو د پاره د امریکې او د افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې د ډيري مدینه د قطر په صدر مقام دوها کې شروع دي. خدا خبرې کله جاری وي او کله بندي شي. اوس د سورز راسي د افغان جنگ د دو لوی فریقو ترمنځ یو ځل بیا خبرې اترې ډيري توندې شوې دي او دوها نه د یوې ممکنه امن لوزنامې کې دوه په حق لري ښه خبرونه را روان دي. پدې خبرونو کې وایي چې افغان طالبان په امریکانو فوجونو د خپلو حملو پر اکمولو سلاشي ویلي. د دې په نتیجه کې د امن لوزنامې په تیارولو هم لاس پورې کړی شوی دی او قوي امکان دی چې په دې قسمه لوزنامه د رواني میاشتې په اخر کې دستخط وشي، د کمی چې د ډیر وخت نه انتظار کیږي. ڈان لکی چې د امریکې او د افغان طالبانو ترمنځ د امن لوزنامی کې دو په حق له دین وړاندې هم ډیر خبرونه خواره شوي وو، خو دغه ټول دروغ خطري وو. په دې سبب په موجوده زړه جوړونکو خبرونو په باور کولو کې هم ډیر د احتیاط نه کار اخیستل پکار دی، ځکه چې که امریکا دا او که طالبان دواړه فریق د افغان جنگ په معامله کې د نا ادباره چالو او د ګرمو جذباتو لرلو د پاره مشهور دي. د مثال په توګه په تیرو ورځو کې د افغان طالبانو او د امریکنو نمایندګانو ترمنځ د امن د جاری خبرو اترو باوجود د طالبانو جنگیالو په افغانستان کې خپلې خونړۍ حملې جاری ساتلې وې. همدغه وجه وه چې صدر ټرمپ تیر کال تقریبا د یوې شوې لوزنامې باوجود د ټویټر د خپل پیغام په ذریعه طالبانو سره خپلې خبرې ختمې کړې وې، سره د دې چې دغه ورځو کې د طالبانو د مشرانو امریکې ته د بوتلو او غلط صدر ټرمپ سره په شریکه د یوې لوزنامې دستخط کولو ټول بندوبسونه هم شوي وو. خو اخبار لیکي چې دا هم یو حقیقت دی چې د افغانستان د غم لړلي جنگ غوندې د اوږدې او د افسوسناکې کشالې د راغونډولو په خنډو خار لاره زړه پورې مزل څه آسان کار نه دی، او دا مزل یقینا چې په ورځو یا هفتو کې وهل هم ممکن نه ده. دان اخبار خپل اداریه کې نور لیکي چې راتلونکي وخت به دا ثابتوي چې طالبان افغانستان کې د جنگي واقعاتو دراکمولو په خپل لوز ټینګ پاتې کیږي او کنه، او دا هم چې آیا امریکا به راتلونکو ورځو کې د امن په پخله او نامه د سخت کولو ته تیار شي او کنه. البته په دې ټولو حالاتو کې ټول فریق باید چې دا خبره په ذهن کې اوساتي چې په کابل کې قائم د افغانستان موجوده حکومت د افغانستان د تنازع د مستقل حوارینه بهر ساتل و د اوخیارتیا خبره نه وي. طالبان خوایي چې امریکای سره د ډلبندۍ د لوزنامې د سخت کېدونه پس به د افغانانو ترمنځ د شروع کېدونکو خبرو اترو کې ښاغلی اشرف غنی هم شامل وي. د طالبانو دا خبره د دوی په پخوانی سخت دریس کې د نرموالي څرګندونه ده. حقیقت دا دی چې د افغانستان د خونړي جنگ څلور واړه فریق، یعنی افغان طالبان، افغان حکومت، نوري افغان ډلې او امریکایان او د دوی خارجي اتحادیان، د دې اوږد جنگ نه اوس خستو مانه شوی دی. د ټولو نه هم خبره دا ده چې افغان ملت د عالمی قوتونو او خپل د افغان ډلو د لاسه په خپل افغان خوره د قتل و غارت او د خون خرابي یو زړه بوګنونکي لوبه ولیده او لایګوري چې له عمله یو لوی شمیر افغانان په ډیره دردناکه طریقه ووژلې شول. اوس باید چې د جنگ ټول فریق دا احساس وکړي چې ډیره اوشوه او د نور قتل و غارت نه باید چې لاس ونیولې شي. دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې افغانستان کې د مقامی دولت اسلامیه د وسلبند ډلې په شان نوري خونړۍ ډلې هم په دې انتظار کې ناستې دي چې افغانستان کې څه الغو تلغو جوړ شي او دوی د حکومتي اختیار نه بهر سیمو کې ځان لا خپله باچاګردي قائمه کړي. دان اخبار خپل تفصیلی اداریه په دې لنډ شان تبصره ختمه کړې ده چې د امن قائمولو د عمل د کامیابولو لپاره ټولو افغان ډلو، افغان حکومت او خارجي قوتونو له د جنگ د ختمولو د زړه د خلاصا او پوخ لوس کول پکار دي. که د اعتبار پیدا کولو دا قسمه اقدامات کامیاب شول، نو بیا د افغانستان په ملي کچا د روغې جوړې یو لوی عمل ته لاس اچول پکار دي چې دا شان د افغانستان ټول صحیح او روغ سیاسي وګړي خپلو کې راغون شي او د خپل ملک د امن په لار د روانولو دپاره په یو اتفاق یو لار خوښه کړي. لازم ده چې د امن د دې افغان ملي عمل د افغانستان ګاونډي ملکونه او عالمی طاقتونه هم د زړه د خلاص مرسته وکړي، ځکه چې که افغانستان کې امن او قلارې نه وي نو په ګاونډي ملکونو او ټوله سیمه کې به هم امن او قلارې نه وي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. په داسې حال چې په واشنگټن کې به نن د نهې په ورځ په سینټ کې د صدر ډونلډ ټرمپ مواخذه شروع کیږي. د ټرمپ وکیلانو د ګل پورز د صدر خلاف د مواخذې په مقدمه سختې نیوکې کړي او د ملکي آئین په خطرناکه توګه غلط استعمال بللې. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکاره کلثوم کاکړ باندې کوي.
تیره ورځ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ وکیلانو د صدر ټرمپ مواخذې قضیه د هغه په ضد قانوني اساس باندې خطرناکه تیرتونه بللې او ټینګار یې کړی چې هغه په یوکرین فشار اچول چې ځان ته سیاسي ګټې ترلاسه کړي څه غلط کار نه دی. صدر ترامپ وکیلانو ویلی د ډیموکرات قانون سازان د صدر ترامپ مواخذه لپاره د ریپابلیکن صدر دا خپل دفتر سلری کولو فشار د یوکرین لپاره د صدر ترامپ عمل نه بلکې هغه کال 2018 کې د انتخاباتو د بریا او 2020 کې دونکو ټاکنو د کمپاین سره لری کول غواړي. تر دې مخکې د نمائندګانو اوان لخوا منظور کړی سوی مواخذه ماده ته په لنډ ځواب کې وکیلانو ویلي وو چې سنت باید د ترامپ په ضد تورونه رد کړي، ځکه دغه تورونه د اساسي قانون په خطرناک استعمال باندې ولاړ دی او دا کم تر مخه چې به زموږ حکومت له اوږد مهاله نقصان سره مخ سي. د دوی دریز وو چې دا ستاسو جرګه هڅه کوي چې په بهرنۍ سیاست کې د ولسمشر واک کمزوري کړي او هڅه کوي چې حکومتي څنګه د اساسي قانون له مخې د خپلو امتیازاتو پر ترلاسه کولو باندې کنټرول او ورته سزا ورکړي. د هغه تورونو په اړه صدر ترامپ له خپل واک څخه ناوړه کار اخیستی او له بهرنۍ طاقت څخه غوښتنې وو چې د اساسي پلټنې پیل کړي چې دته سیاسي ګټه ورسي. وکیلانو وویل دا ستاسو جرګه کوشش کوي چې د بهرنۍ سیاست په ټاکلو کې د ډونلډ ترامپ واک کمزوري کړي. دا هغه تور په ځواب کې چې صدر ترامپ د خپلې ادارې کارکوونکو ته د هغې لارښوونې له امله د دوی پوښتنې ته په ځواب نه ورکوي د کانګرس مخنیوی کړی. وکیلان وایي دغه قانوني کارونه وو چې د واک په ویش کې محرومۍ ګټې پټې وساتلې سي. د نمائندګانو اوان وکیلان چې د سرنوالو په توګه کار کوي له مخکې څخه د خپلې محکمې لنډیز چمتو کړی او وایي دا واضح ده چې د ترامپ د مواخذې په دواړو مادو کې ډیر شواهد مخې ته راغلي دي. په دغه محکمه کې مهمو تنانو د یکشنبې اتوار په ورځ په دې اړه دلیل ووایو چې آیا صدر ترامپ عملولو په نتیجه کې به د دې خپلې دفتر څخه لرې سي. په دې کې یو وکیل چې د صدر ترامپ له دفاع کوونکي وکیلانو له ډلې څخه دی سی ان ان ته وویل چې هغه به د سنت سل غړو ته ووایي، حتی کې وړاندې سوي حقایق رښتیا هم وي نو بیا به هم د مواخذې تر حده ونه رسیږي چې صدر ترامپ پرې محکومه سي او له دفتر څخه وویستل سي. وکیلان به پریکړه کوي چې صدر ترامپ ستر جرمونه او د واک ناوړه کار ول کړی دی، د کوم له امله چې د امریکا اساسي قانون له مخې یو ولسمشر له خپل دفتر څخه لری کولی سي. په سنت کې د ریپبلیکن اکثریت دی. ډیره دا خبره ډیر امکان لري چې صدر ترامپ به محکوم سي، ځکه چې له درو څخه دوه برخې رایې ته به اړتیا وي چې له مخکې به صدر ترامپ له سپینې ماڼۍ څخه لری کېدای سي. صدر ترامپ 13 جولای میاشت کې د یوکرین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی څخه غوښتنه کړې وه چې کال 2020 کې د دغه د مخکښ سیال او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه پلټنې وکړي. هنټر بایدن د یوکرین د ګیسو له یوې کمپنۍ سره کار کاوه. د دواړو مشرانو ترمنځ ټلیفون خبرې هم په دې وخت کې سوي وې چې صدر ترامپ په لنډمهاله توګه 391 میلیون ډالر بند کړی وو. دا پیسې د دې لپاره ورکول کېدی چې په ختیځ کې پر لپسې روسي پلو او بیلتون غوښتونکو سره جګړه وکړي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او زو د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د کال 2020 اولنې ماشوم د پولیو پرنز چې کومخته شوې ده هغه د خیبر پښتونخوا لکې مروت سیمې سره تعلق لري او چارواکي وایي چې د مور پلاران د پولیو د ساسکونه انکاریان. نور حال په د سیمې د ریډیو خبريال شاهین شاه افریدی راکوي.
تیر ورځ د خیبر پښتونخوا لکې مروت ضلع نه د کال 2020 نومبر پولیو کیس را مخې ته شوې ده. د صحت محکمې چارواکو وینا تر مخه یو کلن ماشوم نه د رواني میاشتې په درېیم نیټه د پولیو وایرس نمونې اخیستې شوې وې، کومې چې تیر ورځ مثبت راغلي دي. د پولیو د مخنیوي ادارې تر مخه متاثره ماشوم والدین د پولیو په اړه منفي پروپاګاندو له وجې انکاري وو او ماشوم ته صرف یو ځل روټین ټیکې او درې واره د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکړې شوې دي. تفصیلات تر مخه د کال 2020 نومبر پولیو کیس د لکی مروت سرای نورنګ بخمل احمدزی سیمینر رپورٹ شوه دی. د د لکی مروت د پولو وارث نه یو شمیر متاثره یونین کونسلو کې تیر شوی اپریل میاشت کې د پولو په حق له د پیښور سکول پیښه وروسته د انکاریانو شمیره سیوا شوې ده. د لکی مروت ضلع صحت مشر ډاکټر رحیم خټک وای په لکی مروت کې د پولو زیات کیسونو راتلو دویم لوی علت د سیمې خلک د پولو وارث نه متاثره دویمه سیمه بنو ډیویژن ته زیات تګ راتګ کوي د کوم له وجې چې وایرس خپریږي.
خصوصی په دغه علاقو کې د کوم یونین کونسلو کې زیات کیسونه راغلي هغې کې د والدین یا د خلکو تعلیم دونه نشته ده، د میډیا سره هغه رسایي هغې حد پورې نشته ده، نو اور ترجیحات هم بدل دي، نو دا وجه نه دا ماشومان چې دي د ساسکو نه پاتې شوي دي.
ډاکټر رحیم خټک زیاتوي په لکی مروت کې دغه انکاریان حکومت نه د غوښتنو او یا د پولو په اړوند دروغو پروپیګنډو یقین هم ساتي او اکثره ماشومان د پولو ساسکو څخه محرومه پاتې کیږي. دغه انکاریان قانع کولو د پاره صحت محکمې د بیلابیلو مکتبې فکر خلکو مرسته ترلاسه کړې. مفتی احسان الله هم په سیمه کې یو سپین روبه دی. هغه وایي زیاتره خلک د پولو کترې غیر اسلامي ایجنډا ګڼي، خو دوی غواړي چې د پولو کترو په اړه د خلکو منفی رائے بدل کړي.
نو یو شای چې قانون په تور باندې هم ټیک وي، علما په نظر چې ټیک وي، او ډاکټران صاحبان واړه لیبارټری په دې باندې رپورټ ورکوي چې دې چې اچ مضر اجزا شامل نه دي، نو بیا هم استعمالول پکار دي. او دا غیر ملک نه راځي، دا مسلمانانو ملک نه راځي، او دا خرچه فارن نه پرې کوي، دا پاکستان په خپل باندې پرې کوي. دا واړه خبرو موجودګي چې کا بیا ما ذهن چې تشویش وي، نو دا به زه د بچیانو خیرخوا نه یم، بلکې زه به خپلو بچیانو دشمن په خپل یم.
سرګند دی چې تیر کال 2019 کې د پاکستان نه یو سل شپږ دېرش پولیو کیسونه رپورټ شوي چې پکې دوه دېرش د خیبر پختونخوا لکی مروت ضلع نه رامنځته شوي دي. پوهان وایي د منفی پروپیګنډو انکار له وجې دغه شمیره سیوا شوې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د ټیکو څانګې مشر ډاکټر سلیم خان وایي والدین دې مطمئن شي او د پولو په کترو کې هیڅ منفی او موضر صحت اجزا نه دي شامل.
دا سیف انتهائی سیف او محفوظ ویکسین دے لگا، او په پوره دنیا کې چې سونه ایډیکیشن شوه دے هم د دی او پی وی اورل پولیو ویکسین د وجه نه شوه دے، نو ظاهر دا دلته هم هغه سټریټیجی دی کیږي د دنیا نه څه بدل سټریټیجی خو نه شو دا کول هم هغه او دا مکمل طور باندې سیف دی او دنه اس قسمه څه دسه دغه ندی رپورټ شوی. نو لکه دا د خلکو هغه صرف هغه یو منفی سوچ یا یو غلط فهمی ده د ویکسین متعلق، نور اس خبره دسه نشته.
سرګند دی چې صحت محکمې د رواني میاشتې په ویشتمه نیټه په خیبر پختونخوا کې د پولو مهم چلولو پریکړه کړې ده چې پکې به د 50 کالو نه کم عمر ماشومان د پولو ورس پر ضد واکسین کولی شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر @voadiva.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.